ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې ده. ازادي رادیو دی خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې چې د خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پایل د سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یا یو این ایس سی آر په پاکستان کې د افغانانو په ګډون د بیا اسناد کډوالو پر نیولو او اخراج اندېښنه ښودلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې سملاسي دغه لړۍ ودروي. د کمشنرۍ سیمه ییز ویان بابر بلوچ د چهارشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل په افغانستان کې په داسې حال کې چې سوړ ژمی را روان دی، زرګونه کډوال هیڅ ځای نه لري چې چیرته لاړ شي. هغه وایي چې سړه هوا د کډوالو ژوند ګواښي او په خبره د افغانستان نازک بشري وضعیت لا پسې خرابوي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د شاوخوا 1,00,000 بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. په هرات کې طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر ولایتي ریاست د نارینه خیاطانو ټولنې ته لارښوونه کړې چې د ښځو جامې دې نه ګنډي. په هرات کې د دې ریاست ویان عزیز الرحمن مهاجر تیر شپه ازادي راډیو ته وویل هغه خیاطي چې له دغه امره اثر غړونه کوي تړل کیږي او مالکانو سره قانوني چلند کیږي. انتقاد کوونکي دا پر ښځو د محدودیتونو یوه بله تازه بیلګه ګڼي. عزیز الرحمن مهاجر وایي ښځې باید د ښځو ځانګړو خیاطانو ته لاړ شي. که څه هم نوموړي دا رد کړه چې ګواکې هلته د ښځینه خیاطۍ بندې شوي، خو ځینو رسنیو ویلي هرات کې د ښځینه خیاطانو له تړلو وروسته د هغو مالکانو اعتراض کړی دی. پر ښځو د دغه محدودیت خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د نومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او زلبیا دنجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. د ښاغلي کرزي پر ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکل شوی چې نوموړي پرون چهارشنبه په کابل کې له دوو ایراني چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د نجونو او هلکانو تعلیم د افغانستان د پرمختګ او آرامۍ لپاره اړین بللی دی. دغه ایراني چارواکو چې له ښاغلي کرزي سره یې کتلي دي د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي او د ایران د حکومت بهرنیو اړیکو د شورا غړی مهدي مصطفوي وو. وړاندې ویل شوی چې ښاغلي کرزي په دغو لیدنو کتنو کې د یوه ملي بحث پیلول د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یوازنۍ لاره بلل ده. طالبان واک ته تر رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د تیر کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ماین چاودنې د دغه هېواد دوه پوځیان وژلي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه چاودنه پرون چهارشنبه د رزمک په نوم سیمه کې د دوی د پوځیانو پر کاروان شوې ده. د پاکستان پوځ د وژل شوو پوځیانو عمرونه 10 او 30 ښودلي او زیاته کړې ده چې د عاملینو د نیولو هڅې پیل کړي دي. تر پرون ماښامه د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه و اخیستی، خو په شمالي وزیرستان او د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې د ورته اکثره بریدونو مسؤلیت پخوا تر دې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان اخیستی دی. د اسرائیل د ملي امنیت سلاکار وایي د هغه موقت اوربند له مخې به چې د اسرائیل او حماس ترمنځ شوی د حماس له لوري یرغمل شوی د نومبر تر 30مې یعنې تر سبا جمعه مخکې آزاد نشي. حماس به چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني، د شوی څلور ورځني اوربند له مخې لږ تر لږه 50 یرغمل آزادوي او اسرائیل په بدل کې له خپلو زندانونو لږ تر لږه 1.5 فلسطیني بندیان خوشې کوي. ټاکل شوی و چې وړمه ورځ پر دغه موقت اوربند شوی موافقې وروسته په 30 ساعتونو کې عملي کېدل اعلان شي، خو په دې اړه چې هغه به کله عملي کېږي او یرغمل به آزادېږي تر اوسه رسمي اعلان نه دی شوی. په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې له پیلې نږدې وونۍ وځي د دغه لومړني موقت اوربند په اړه موافقه د قطر په منځګړیتوب ترلاسه شوې ده. فرانسه له اروپایي ټولنې غواړي چې د حماس اخدریزي ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژنې پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په اروپایي چارو کې د فرانسې د دولت وزیر لارنس بون د چهارشنبې په ورځ په مادرید کې د یوې نړیوالې غونډې په څنډه کې دا خبره وکړه. لارنس فرانس پرس ته ویلي د حماس مشران باید پر اسرائیل د بریدونو له کبله تر بندیزونو لاندې راشي. حماس د 13 اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 یې برمته کړل. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې د عامې روغتیا وزارت په وینا د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې له 1200 ډېر کسان چې اکثره ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د امریکا یو پاکستانی چارواکو له ډاډ سره هغه افغانان په پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول کیږي او ځورول کیږي چې امریکا ته د تک په نیت په هغه هیواد کې انتظار باسي.
کله چې دوی دغه لیک پولیس ته ښودلی دی نو دغه لیک د پولیس ته د منلو وړ نه ده.
لزده کرو منشوی یو شمیر نجونی چې پرونه دی حلکانو دی خونزه و دی کلنه آزموین ننداره که ولوائی دی طالبانو هر دول شرط دوی تیاری دی چه عملی اکری خو زده کرده دی پریگ دی.
هر رقم چې دوی وای موږ هغه سه که حجاب وي که برقوي که هر څه شی وي موږ تیار یو چې خونزه یو ته زده کړې لپاره لاړ شو.
د خوست د لکنو د سیمې مشرانو د ولور په اړه نوې قومي پریکړه کړې ده.
ورمد مداسی مطلب چی دونیم لاکه رو پایی بو یعنی بو داخل دی لکان که که هر چوکی که بودیا که که دلتایی دونیم لاکه بو سیری.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د غزې ترانګه د نړۍ په کچه ماشومانو ته تر ټولو خطرناکه سیمه یاده کړې ده.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو او رینن پنځشنبه د 1402 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس د میاشتې 2 د 2023 میلادي کال د نومبر 23 ده. د امریکا یو پاکستانی چارواکو له ډار سره سره هغه افغانان د پولیسو لخوا نیول او ځورول کیږي چې پاکستان کې امریکا ته د تک په نیت دېره دي. امریکا ته تلونکي یو شمېر دغه افغانان وایي اسلام آباد کې د امریکا سفارت دوی ته د پیژنګلوۍ ځانګړې پاڼې ورکړي خو وایي د پاکستان پولیس په اکثرو مواردو کې هغه له پامه غورځوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یو ځل بیا د پاکستان له حکومته غوښتي چې په ګڼ شمېر کې د افغان کډوالو د جبري استنولو لړۍ ژر تر ژره ودروي. تفصیلي د اسدالله‌الدین په رپورټ کې وره.
که څه هم امریکایي او پاکستانی چارواکو متحده ایالاتونو ته د تلونکو شاوخوا 25,000 افغانانو چې اسلام آباد او د پاکستان په نورو ښارونو کې دیره دي د خوندیتوب او افغانستان ته د نه اخراجېدو ډاډ ورکړی، خو دغه کسان د پولیسو له ځورولو شکایت لري. په اسلام آباد کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وایي چې د پاکستان پولیس د دوی ملګري چې امریکا ته د تګ کیسونه لري زوروي او توقیفوي. وجدانی تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه دوی ته په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ځانګړې پاڼې ورکړې، خو وایي پولیس دغو پاڼو ته پام نه کوي.
په ډېر ځایو کې د پیوان او پیټو کیسونه کوم کسان چې درلود هغوی نیول سوي دي او کله چې دوی دغه لیک پولیس ته ښودلی دی نو دغه لیک د پولیس ته د منلو وړ نه ده. نو دا اندېښنې د ټول هغه کسانو سره شته چې که چیرې موږ ونیولل سو او دغه لیک د پولیس لخوا منل کیږي نه، دا ښایي چې کیدای شي دغه کسان هم ډیپورت سي.
د حکمت آریان په نوم یو بل افغان بیا د غږ له ثبتولو پرته ازادي راډیو ته لیکلي چې پاکستان کې امریکا ته د تګ قضیه روانه وه خو اوس افغانستان ته اخراج شوی دی. څو ورځې وړاندې کاناډایي رسنیو د دغه هیواد چارواکو په حواله وویل چې هغه شپږ افغان کورنۍ چې کاناډا ته د مهاجرت کیسونه درلودل له پاکستانه بیرته افغانستان ته اخراج شوي دي. دغه شکایتونه داسې مهال کیږي چې د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند متیو میلر خبریالانو ته وویل د هغو زیانګالو او له خطر سره مخ افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې په تماس کې دي چې امریکا ته د لیږدېدو لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو هم ډاډ ورکړی چې امریکا ته تلونکي شاوخوا 25,000 افغانان افغانستان ته د اخراج له پریکړې مستثنا دي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ UNHCR سیمه ییز ویان بابر بلوچ وایي له پاکستان د بی اسناد کډوالو د ایستلو پریکړې هغه کډوال هم متاثر کړي چې قانوني اسناد لري. بلوچ چهارشنبه له رویټرز خبری آژانس سره مرکه کې ویلي پاکستان باید ژر تر ژره افغانستان ته د ګڼ شمېر کډوالو د اخراج لړۍ ودروي.
UNHCR is calling upon
UNHCR د پاکستان پر حکومت غږ کوي چې د سخت ژمي پر مهال افغانستان ته د زیات شمېر کډوالو د اخراج لړۍ ودروي. افغانستان کې سړه هوا وژون کده او ممکن د خلکو ژوند واخلي. لکه چې پاکستان د کډوالو د ایستلو پریکړه کړې، نږدې 400,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي. ډېر دغه کسان په ویره او ګڼه ګوڼه کې ستانه شوي دي. د دوی له ډلې ډېر نه پوهېږي چې د افغانستان کوم ځای ته ولاړ سي، ځکه له اوږدې مودې راهیسې هغوی هلته نه دي اوسېدلي.
پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې د څه باندې 1,00,000 هغو افغانانو د اخراج لړۍ پیل کړې چې د دوی په خبره هیڅ ډول اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو نورو بیلابیلو سازمانونو هم د پاکستان له لنډمهالي حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي، خو د پاکستان چارواکو پر دې خبرو غوږ هم نه دی ګرولی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
پرون د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شوې. په دې ازموینو کې نجونې چې له شپږم ټولګي پورته دي برخه نشي اخیستی، ځکه چې طالبانو د دوی ښوونځي اوربند کړي دي. یو شمیر نجونې چې له زده کړو منع کړی شوي دي وایي د طالبانو هر ډول شرط ته چمتو دي چې پوره یې کړي، خو دوی دې پرېږدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نور په دې راپورټ کې
دا چې موږ هلکان وینو چې هغوی دي ښوونځیو ته د ازموینو لپاره ځینو موږ دا ډیر
دا د کابل اوسیدونکي لیمه دا چې نن یې ورور د ښوونځي د کلنۍ ازموینې لپاره کتابونه په لاس له کوره ووته، خو دا ورسره یوازې تر دروازې ولاړه او بیرته ناهیلی ستنه شوه. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت پر خپله ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د هیواد په سړو ولایتونو کې د 402 کال د لیسو او منځنیو ښوونځیو کلنۍ ازموینې به د قوس په لومړۍ نیټه پیل او د همدې میاشتې په 15 به پای ته ورسیږي. د لیمې ورور امان الله وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ مخکې به یې خپلې خور سره یو ځای سبقونه ویل، ازموینو ته به یې چمتووالی نیولو او ښوونځي ته به تلل. هغه ازادي رادیو ته وویل
نن زموږ کلنۍ ازموینه پیل شوه. نن چې زه انتقال ازموینې ته تلم نو زما خور ما ته ورقه راکړه او وی ویل چې کاشکې زه هم له تا سره مکتب تلی شم. اوله کې هغه له ما سره هنزم پی وه، هغه له ما نه 2 کاله شاته شوه. زه له طالبانو نه هیله لرم چې خورګان مکتبونه مې خلاص کړي.
لیما چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم 53 ټولګي کې زده کړې پاتې شوې وایي تر ننه هره شپه په دې هیله رڼوي چې سبا به یې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو زیری واوري او راتلونکي ته به یې هیلې وغوړېږي. نوموړي زیاتوي که د ښوونځي دروازه یې نه وه تړل شوې سږ کال به یې د 12 ټولګي کلنۍ ازموینه کې ګډون کړی و. لیمې ازادي راډیو ته وویل
وخت وځای کېدل اول په اسلام کې موږ په حدیثو کې دا په قران کریم کې دوی دې طرف ته اشاره شوې ده دا چې حکومت کوم شرایط شي غوې دي لري باید یعنی موږ هر رقم چې دوی وايي موږ همغه سي که حجاب وي که برکوي که هر څه شي وي موږ تیار یو چې خوندزي او ته زده کړې لپاره لاړ شو. نو حکومت څخه مهله ده چې خوندزي موږ د خوندزیو دروازې زموږ پر وړاندې خلاصې کړي.
دا یوازې د لیمې هیله نه ده، ډېرې افغان نجونې دا غوښتنه لري او په دې تړاو یې خپل غږ پورته کړی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي هادیا
هنوز
تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم. موږ له خپلو حقونو برخمن نه یو. افغانستان کې هیڅ چلې حق نه لري چې درس ووایي.
دا چې شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل شي په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او د تیر کال له ډسمبر میاشتې راهیسې یې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولې دي. په دې اړه د پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره سره هم دوی خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
ازادي راډیو ته ورځ ونیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د غزې ترانګه د نړۍ په کچه ماشومانو ته تر ټولو خطرناکه سیمه یاده کړې ده. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د یونیسف اجرایي مدیر کاترین روسل پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په غزه کې څلور ورځنۍ اور بند ماشومانو د ژغورنې لپاره بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د یونیسف اجرایی مدیره کاترین روسل وایي د راپورونو له مخې په غزه کې له 5300 ډیر ماشومان وژل شوي چې په وینا یې دا د ټولو قربانیانو 40% جوړوي. میرمن روسل د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې دغه ماشومان پر اسرائیلو د حماس سخت دریزې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي له بریدونو وروسته وژل شوي دي. حماس د تېرې اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي وتوغول او د اسرائیلو خاورې ته په ننوتو یې پر اسرائیلیانو بریدونه وکړل. د اسرائیل چارواکو ویلي چې دغو بریدونو کې 1200 کسان وژل شوي او حماس سخت دریزې ډلې 240 تنه له ځان سره غزې ته یرغمل بیولي دي. د حماس تر دغو بریدونو وروسته اسرائیلي پوځیانو پر غزې خونړي بریدونه پیل کړل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان وژل او ټپیان کړل. د یونیسف اجرایی مدیره میرمن روسل چې د غزې له جنوبه ستنه شوې هلته د زرګونه ماشومانو وژل بې ساري پیښه بولي. هغې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د څلور ورځني اوربند معاملې چې د چهارشنبې په ورځ وشوه هرکلی وکړ. د دغې هوکړې له مخې به یو شمېر برمته شوي اسرائیلیان ازادیږي او د دواړو لوریو په جګړه او د غزې په بمبارۍ کې به هم وقفه رامنځته کیږي. د یونیسف اجرایی مدیره بیا دغه وقفه کافي نه بولي او غوښتنه کوي چې د وژنو د مخنیوي لپاره بیړني بشري اوربند ته اړتیا ده. د غزې په اړه په یو بل پرمختګ کې بیا پرون د مصر پلازمینه قاهره د غزې د وضعیت په اړه د یوې غونډې کوربه وه. د روغتیا نړیوال سازمان د منځني ختیځ مشر ډاکټر احمد المندهاري وویل دوی د غزې تړانګې په روغتیایي مرکزونو 178 بریدونه مستند کړي چې په وینا یې دغو بریدونو کې د 25 روغتیایي کارکوونکو په ګډون له 550 ډیر کسان وژل شوي. هغه د خبرو په یوه برخه کې وویل
في غزه اليوم يحرم الناس من الحصول على
نن په غزه کې خلک له خوړو پاک اوبو روغتیایي خدماتونو سرپناه او خوندیتابه ته له لاسرسي به برخې دي. اټکل کېږي چې د غزه 15% وګړي له تاوتریخوالي د تېشت له کبله دننه له خپلو مینو بې ځایه سوي دي.
په غزه کې له شاوخوا یوې نیمې میاشتې جګړې وروسته لنډمهالي اوربند خلک خوښ کړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د قاهرې په نوم د مصر دولتي تلویزیون په حواله ویلي چې دغه اوربند به د پنځمه ورځې په لاسو بجو نافذیږي. د اوربند دغه هوکړه د مصر، قطر او امریکا په منځګړیتوب ترلاسه شوې ده. د هوکړې له مخې به په څو پړاوونو کې د اسرائیلیانو 500 يرغمل شوي کسان د 150 کسانو د خوشې کېدو په بدل کې چې حماس فلسطینی زندانیان یادوي آزادیږي. دواړه لوري اول ګام کې خځې او ماشومان آزادوي. حماس ویلی چې غزې ته به د تیلو په ګډون د بشري مرستو سلګونه لاری هم د تګ اجازه ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دغه هوکړې هرکلی کړی او ویلی دی د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لنډمهالي اوربند د تمدید ملاتړی دی. د بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې په ګډون څو هیوادونو له دې هوکړې هرکلی کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته بغښ شو.
ډیلی میل خبرونې په خپل اخیری کانه کې د فرانسې خبری آژانس یو مقاله خبره کړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر تورخم د تجارتي چارو اړوند ده. په دې مقاله کې راغلي ورسته لاغه چې پاکستان د دې هیواد د حکومت د ویزو نوې امر لغوه کړ. پاکستاني په افغانستان کې طالب چارواکو تایید کړ چې د چهارشنبه په ورځ په تورخم سوداګریزي چارې بیرته عادي شوې. پاکستاني او په افغانستان کې طالب چارواکو تایید کړ چې د چهارشنبه په ورځ پر تورخم سوداګریزي چارې بیرته عادي شوې. په دې مقاله کې یادونه سوې چې د سه شنبه په ورځ وروسته لدې چې پاکستان د سوداګریزو موټرو له عملیې څخه د پاسپورت او ویزو د اخیستو غوښتنه پیل کړه، د افغانستان سوداګریز تګ راتګ پر ټپه ودرېد او افغانستان یې په ځواب کې هر ډول لاریو ته د تیرېدو اجازه ورنکړه. په مقاله کې لولو چې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي د چهارشنبه په ورځ فرانسې خبري اژانس ته وویل، پرون کله چې پاکستان خپل نوي مقررات پلي کړل، افغان لوري په خبرګون کې سوداګري وځنډوله. له اکتوبر راهیسې کله چې پاکستان د سلګونو زرو افغان کډوالو د ایستلو اعلان وکړ، تر اوسه شاوخوا 340,000 افغانان یا په خپله خوښه ستانه سوي او یا هم په زور ایستل سوي دي. پاکستان ویلي چې یوازې هغه افغانان چې پاسپورتونه او ویزې لري په دې هیواد کې د پاتې کېدو اجازه لري. د لیکوال په وینا پر وچه پروت افغانستان د وارداتو لپاره پر خپل ګاونډي پاکستان ډیر تکیه کوي او دواړه ځای جوړ سوي او بهرني توکي د پاکستان د کراچۍ له بندره تیریږي. ګارډین وڅپاڼې بیا د پاکستان دې پرېکړې ته کتلي چې د هر افغان کډوال څخه له دې هیواده د وتلو پیسې غواړي. په مقاله کې راغلي پاکستان پر هغو افغانانو چې له طالبانو تښتېدلي سلګونو ډالر د وتلو فیسونه وضه کوي چې دا پرېکړه یې لویدیځو ډیپلوماټانو او ملګرو ملتونو د حیرانوونکې او مایوسه کوونکې په توګه غندلې ده. د لیکوال په باور دا بې ساري اقدام هغه کډوال په نښه کوي چې په لویدیځو هیوادونو کې میشته کېدو لپاره پاکستان پرېښودو ته سترګې په لاره دي او پاکستان له هر کس څخه شاوخوا 810 ډالره غواړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د بې اسنادو افغانانو پر ضد د اقداماتو اعلان وکړ او ویې ویل چې د نومبر لومړۍ نیټه د شاوخوا 2 میلیونو غیر راجستر شویو افغانانو له هیواده د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ده. پاکستان د ضرب الاجل له تیرېدو وروسته د بې اسناد افغانانو ډلهییز اخراج پیل کړ. د ګارډین په مقاله کې راغلی چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د کابل له سقوط راهیسې زرګونو افغانان پرته له کره اسنادو او د ویزو له ختمېدو وروسته هم په پاکستان کې دي چې په لویدیځو هیوادونو کې د خپل ژوند د بیا پیل په انتظار دي. په مقاله کې راغلی چې ډیری دغو افغانانو د لویدیځو حکومتونو او سازمانونو سره کار کړی او د بشري بنسټونو له مخې د بیا میشتېدنې لپاره انتخاب سوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو 24 ساعته.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا په افغانستان کې ماینونو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. او چا ورډ مورز ویل په افغانستان کې چې له 1978 کال راهیسې د ماین پاکۍ هڅې پیل شوي، تر اوسه د جګړې پاتې څه باندې 1.5 میلیونه چاودیدونکې وسیلې او دغه راز شاوخوا 800,000 د پرسونل ضد او ارادې ضد ماینونه ایستل شوي. خو له دې سره سره بیا هم د دې هیواد په ډیره سیمه کې ماینونه ښخ دي. نور تفصیلي په دې راپور کې اورئ.
د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر یو چاوي افغانستان د ماین پاکولو د بشر دوستانه عملیاتو مرکز دی. دغه سازمان په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ماین پاکولو بشر دوستانه عملیات په 1978 کال کې په افغانستان کې پیل شول او تر اوسه د اوچا همکارانو له 1.5 میلیونو څخه زیات د جګړې پاتې چاودیدونکي توکي، څه باندې 1,24,000 د پرسونل ضد ماینونه او 3,3,4,6 د وسایطو ضد ماینونه پاک کړي دي. اوچا زیاتوي چې له دې سره سره افغانستان لا هم په نړۍ کې د ماینونو له پلوه یو له ککړو هیوادونو څخه دی. د اوچا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې ماینونه له 2001 کال څخه مخکې او وروسته د کلونو میراث دی او د ځمکې لوی سیمې او یو زیات شمیر مهمې زیربناوې په ماینونو ککړې دي. د اوچا په وینا د سختو فزیکي زیانونو سربیره هغه کورنۍ چې په کرنه تکیه کوي د ماین چاودنې له خطر سره مخ دي. اوچا ټینګار کړی چې ماینونه تر ډیره د افغانستان په هغو سیمو کې ښخ شوي چې اقتصادي کمزوری دی او باید په دې برخو کې ډیر کار وشي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو یو شمیر کورنۍ غواړي چې د ماینونو کارول دی ودروي. رونا د کابل ښار له اوسیدونکو څخه ده. له 3 کلونو راهیسې د خپلې خوښې پالنه کوي، هغه چې د ماین په چاودنه کې ټپي شوی وه. نوموړی په کابل کې له خپل میړه، خوښې او لسو ماشومانو سره ژوند کوي. درونه په خبره 3 کاله وړاندې خسر او خوښي له خیرخانې څخه قلعه زمان خان ته په ټیکسي کې روان وو چې د ماین د چاودنې قرباني شول. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې خسر ووژل شو او د خوښې او لاس یې پرې شوی دی.
درد کوي دومره خپل لاس ډیر زوريږي بیا مو ډاکټر ته یوړو وی ویل سم نه دی پرې شوی رګ یې سم نه دی پرې شوی له همدې امله ډیر درد لري خو دومره توان نه لرو چې نورو ډاکټرو ته یې وروړو
د هرات اوسیدونکی نثار هم وایي چې په 2019 کال کې د هرات کابل په لویه لار د خښ کړل شوي مای قرباني شو هغه وایي چې په دې پیښه کې پښه او لاس پرې شوي
زبی وزر سړی وم د خلکو مزدور وم لوی موټر به مې چلاوه په همدې لار مې کار کاوه په غزنی کې مین ووهلم لکله چې په 2019 کال کې مین ووهلم تر اوسه په کور ناست یم څلور پنځه ماشومان لرم کونډه مور لرم خدای مې چلوي کله ګاونډیان مرسته وکړي زما لاس او پښه پرې شو
تر دې مخکې ماین اکشن ریویو په یوه راپور کې ویلي وو چې افغانستان عراق او کمبوجیا د ماینونو له پلوه تر ټولو ککړ هېوادونه دي ماین اکشن ریویو په دغه راپور کې ویلي چې د افغانستان له 350 کیلومتره زیاته خاوره په پرسونل ضد ماینونو ککړه ده او چا نږدې دوه اونۍ مخکې هم ویلي وو چې د افغانستان د 401 ولسوالیو 2/3 برخه په ناچاودېدونکو موادو او ماینونو ککړه ده
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته او په همدې راپور سره هم د خبري مجله پای ته رسیږي د خوست د لکنو د سیمې د مشرانو یوې جرګې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د نجونو ولور 2.5 لک افغانۍ وي د دې سیمې اوسیدونکو د دې پریکړې هرکلی کړی خو له مشرانو یې غوښتي دي چې د دې فیصلې له پلي کولو په کلکه انڅارنه وکړي د نورو قومونو سره په توپیر لکنو په سرغړوونکو نغدي ناغه نه دی ښی خو پریکړه کړې چې ټول قوم به له سرغړوونکي کورنۍ سره مړی او ژوندی نه پالي نور حالی د نجیب الله الخیل پرپورت کوي
د خوست د لکانو د سیمې مشرانو دی وی قومي پریکړې لري د نجونو ولور 2.5 لک افغانۍ ټاکلای دی قومي مشرانو پریکړه کړې کچېره د لکانو کومکاس لدی پریکړې سرغړونه وکي له هغه سره به ټول قوم د غم او خادي هر ډول اړیکې پرې کوي قومي مشر نور جمال الدین مشاد رو دوته ول په دې پریکړه کې ځینې نور رواجونه هم چې د زوم د کورنۍ لپاره درانه تمامیدل ختم اعلان شوی دی
ورته موږ داسې مطلب چې 2.5 لک روپۍ بو یعنی په داخل دی لکان کې که هر څو کې کبدیا کې کبدل تای 2.5 لک بو سیری 500 روپۍ به دی پورې وي چې هغه کوټه پوي خو زوم بو هغه دی خلک نیوي ماما نشتا غوړي نشتا وریزي نشتا خلیفہ نشتا تونه نشتا یعنی لا جوړه جمع شپې جوړه بو خو هغه نیوي دی پور پکو نیوي څلور جوړه سره د ټکرایو دا پوښانی په خو نیوي
قومي مشرانوي لوړ ولوار د لامل شوی چې د ځینو ځوانانو ودونه کلونه کلونه وخت ونیسي او حتی ونشي کولای چې د بهر په مزدوري کې هم د پیټي او چاپ کی یو بل قومي مشر یونس خان وایي
نو دې پورا چې ایمون ځوان ویزا وخلی عرب ته لوړ شي یا بل دې ته لوړ شي او دولته کوزدا وی ته وکی دا نو ولته نو سی نو سی نو سی اخر هغه انسان دا نو دا ټول شیون چې مونږ وسنجول او دای دې ټیکټ ټوپې دې کور خرڅه دې خدي ولور خو یو دې پرېګ دا نه سی پرې کولا ای مونږ ځوانون ټول دا غاسی ګرځي
هغه کسان چې د لاس مزدوري کوي او په مزد د خپل کورنۍ نفقه تر لاسه کوي وایي دوی ځانونو ته ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي نو بیا به د ولور پیسې له کومه پیدا کی د یادې سیمې دوه تنه ځوانان جنت خان او امیر محمد وایي
مو مثال دغه خښتو کې 200-300 روپۍ د ډینو شو جوړوي خېټې ته نه شو پوره کوي بیا به ورول ته مثال څه پوره کو او ډېر ځوانان دی مثال د ودونه غنه پاتې دی مثال سپینګیری شو کړي دی مثال
بلوری ته د قوم اوسیدونکو او ځوانانو د مشرانو د دې پریکړې هرکلی کړی او غواړي چې د پریکړې پلي کولو ته د جدي پام وشي د یاد سیمې یو بل تن ځوان محمد نواز ویل
هڅه کوو چې د نورو قومونو کې هم داسې فیصلې ترسره شي نو د دغې فیصلې څخه ټول د کاڼو قوم مشرانو ځوانان خوښ دي غواړو چې د دولت څخه چې په ټولو قومونو دا تطبیق کړي دا یوه مهمه او یا روغه فیصله ده چې په ټولو قومونو کې تطبیق شي
په پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول خوست کې د نجونو لوړ ولور د یو مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوی او مهموالي ته په کتو یې څو ځلې په ځینو قومونو کې ولور ته یو حد ټاکل شوی خو پلی شوی نه دی.